پلان نشتوالی لابراتوار کتابتون کمپیوټر لاب د زده کوونکو شکنجا وهل ورزش او لوبغالی وان د ملي ورځو تر لمانځلو او د زده کوونکو د نظم په خاطر د پیل او پای لین درېدل هم یاد سوي دي چې په دې ټولو برخو کې نه یوازې ګڼې ستونزې په ګوته سوي دي بلکې اکثره یاد موارد وجود نه لري. دوی حل لارې او غوښتنې هم وړاندې کړې دي چې په ظاهر یوازې د ارادې موجودیت ته اړتیا لري، مصارف نه غواړي او هم ډېرو کاغذ پرانیو او بیوروکراسۍ ته ضرورت نه لري. دوی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې هم د ترسره سوي سروې په ترڅ کې پوښتنې کړي دي او وړاندیز کوي چې که چیرې د اوسنۍ 15,000 افغانیو څخه د دوی معاشونه د 10,000 نه تر 20,000 افغانیو پورې لوړ سي، ښوونکي پرې راضي دي او وایي چې د ښوونکو تکافو کولای سي. محمد الستاین، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له تکړه انځورګر بهرام سادات سره مرکه اورئ. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې راوروي. لنډ حکایت د کائنات سادات یو شعر او ښاغلی عبدالوارث پریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د مرغومې د میاشتې په 4 نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له 20 هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیانو او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. د استاد محمد صدیق پسرلی کوچه ملا ناول بیا چاپ شو. کوچه ملا د استاد پسرلی له مشهورو ناولونو څخه دی چې 14 کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه ملا د داسې وکس کیسه ده چې هم ملا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دای د کلي ملا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسیسي موضوعاتو تبصرې کوي. د ده دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه ملا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلې څېرې سلمان خان ټایګر زنده فلم د ډسمبر په 20 نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علی عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپړه دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګره اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچ یې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له 2 کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګ 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګ بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا شوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتي د دورینه شوق علاقه دی ما په دې کې و او کله چې بهر ته یو ځای تللم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیر نامه را که مو هغه سبب شو ما غلامل شو چې ورو ورو په دو دې مجسمه په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري دا
په مجموعی توګه یو سلو پنزوس یو پنزه پنزوس آسار زلرم تقریبا یو پنزه شپگ آسار مجسمی دی اغنور به دنور سیستمونه
کار خو معمولا در مجسمی پا گچ کوه
مخکمی پا گچ کوه اوس یو مکس دی لرگه یو دی طبی لرگه دی طبی ونونه او اندارنگ دی غاخ یو رکم مواده چه دو غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اغا کوالشی چه پخپل پزرس اغا مواد جور که و اغا شکل یا فرم چه او غاره اغا ترین راو باسی
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژه په اثارو کې په بیا بیا تکراریږي ستاسو د خوښې سوژه څه دی په مجموع کې ډېر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لري پس د حماسی نه فرهنګي اړخونه ډېر دي
طبعا له انځورګرانو سره به مو رابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه دیره ناراضه دی وای چه فروش نلید
حق انزورگرانم چیزی پیشنم در خپل شخصی کارگاوی لری و پا دو که کار کهی اغا پس لغون نظر پا مغا خپل ارتباطات و به هر خود در خپل آثار پا دیره چی تپاید چی اغا که مو ایساب کو تقریبا دوگو اغا نیم مصرفی چه یو هنرمند اغا مادی مصرفی چه پکردی اغا تقریبا نشی پوره کولی نو پا دو برخه که اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده نو هیله لرو چه و دق برخه که دقه خاص توجه ولر دولت اغا آثار چه اخلی مکسرا پوگو شپنگ میشت یو کالا تا دو کالا پوگو تیروی لکده ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور اوز ما آقاختن ده اطلاعات و فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چه دقا هنرمندان و کولشی اگه خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگه ده دولت بخاطر کولشی چه اعلان و که دولت اگه هوادوال ورتراشی پیو دیر تی تبایه یو تکس وخلی او و کولشی چه هم ده هنرمند ده انزوری رو آشناوی او هم دارنگه ده دولت پو بودیجه که یو واحد پیداشی سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر تیت باید با دوی خپل آثار با ولل لالت آثار باید پا نمایش که خل لبل اخوا ده معرفی ده ده فرهنگ ده کلتور ده افغانستان پا نریک
پا دیل چه هلوان ده داری پا تیره بیا ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده مسئله تا توجه که منان استاسونه کور مودان
استاسنام من
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کیده او شپه به په خاصو نو بیا به ورته داستان او چاربایتو سندرغاړي باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دودو خو سنی سندرغاړي هغه سي نه پالي خغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له سا سره چاربایتې راته وایي
چاربایتې خو شاعر خو یې ملنګ جان استاد دی چې دا چاربایتې ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکایي په استادو او د ما په یادښت باندې نواب د ملنګ جان چاربایتې وایي جلال الدین وایي او د مونږ والد صاحب هم ویلی دی خو هغه نه چاربایته چې ما د دون اورېدلی دي چې ویلی دی چې ما لیدلی دا خلکو ډېر وي دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربایته خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمار وو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته د طرزونه جوړ کړ ډیر د ننګرهار خلګي وي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه ده خو په اول کې نشته کول کې هر سور وای هغه به وای دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبري بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کې نورې سندرې به وای به سړی خاص کې چې چاربیت وای هغه د ننګرهار خلک چې پوهیږي په موسیقي بیا وای او چاربیت مونږ ته وای ورو
ځل وغمه د روسي د نام تو ډرامه او کیسه لیکونکو چیخوف یو داستان لوسته چیخوف چې څلور څلوېخ کالې عمر کړي شاوخوا اوسه کیسه ډرامه او نور لیکنې کړې دي د چیخوف کیسه ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغه سیان جوړیږي لکه څنګه چې دی په دې کیسه کې چې اوسه وغمل ولی تاسو هم داسې یو څه احساسولای شئ
یوزل کوف چې د جګیرت به مهندس وو خپل اصلي خار ترغه لده غوښتنه شوی و چې د حاضرې زړه کلیسا بیا ورغوي د پدې خار کې دنیا ترغلې وو همدلته یې مکتب ویلې زلمه شوی او واده یې کړی وو خو کله چې له اورګاډي راخته شو خار ورتنه آشنا وې سي هر څه بدل شوی وو همدا د اورګاډي د سټیشن ځای اتلس کاله په خوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله خوشی ډاک وو کوڅړه به هلکانو باور کې نولی نیول او یادا اوس چې د خار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخخکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخون دیوال کې و. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوی وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېده چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. ده د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتی هاندې هغه انجینر چې خپل ښځه یې طلاق کړه، په سایر بیوکسی واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي سیب نه یادېږي؟ څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډیره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی. هغه په قیتو کې چې ډیره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وو. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کرپیچنی واټ کې دوه کورونه دي، ابله ورځ یې د لور واده وو. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه وو او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین وو له هوټل راووت او د ګرپچنی واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند، څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی زیرک چالاک مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژند او د سترګو په رپ کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف څه وایې؟ یوزل کوف نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحري چنګاښ غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کیږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط راسره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرأت نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډا شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لږ ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار و، قسم نه وایم. ته ووایه، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګری کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکري ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ورنکړه. مال دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پری خوت چی تا دا ومنل چی لزره به ورکوي لزره تټینګن شو دی چې غکړې دې په مخ راو توکل خورازی شو ملامتې په غاړه واخیست یوزل کوفو ویل فکر کوم هغه لما پینځه لزره یو وړې لزره نه شابکین ویل هو هو پینځه لزره تیر وتم حساب رانه خطا شو اوس هر څه تیر دی اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته ما هغه ته لزره ورکړی پینځه زره می خپل جیب ته واچولې ما تاسې دواړه وغولولی دا هر څه اوس تیر دی اوس پکې شرم نشته خو په خپل قضاوت وکړه بوریس پتروویچ ته همغه کس نه وچی هر څومره پیسو ته تیار وي چې حسی له هغې ځان خلاص کړي ته خشته من وي او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو ستا واده یو بې ځایه حوس وو او ستا طلاق هم دغسې درواخله تا ډېرې پیسې ګټلې زما یاد دی تا په یوه ټیکه کې شل زره جیب ته کړې ما کته نه وی شکولی نو څوک به مې شو کول تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې خو زه یې د یو روبل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم نو ولې یادوم بهتره ده هیر یې کړم یو ځل کوف وویل ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلو ناڅه وکړل شابکین وویل له هغو لسو زرو سره خدای ښه پوهیږي بیخي عقل بایلود شاید خپل غرور او خپل وجدان به ځوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو او یا خو به یې له تا سره مینه وه ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې د نشې په حال کې بې باکه کاسره کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده دې برانډې یې په سر اړولې د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت یو ځل کوف وویل هو دا غیر عادي وه ډیره مې وزغمله کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه خو وروسته بیا څه وشول شابکین وویل اونۍ تیره شوه زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته بې حاله نشه راته ویې ویل دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله او یو بنډل پیسې یې په مخ را ګوزار کړې نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې ما راټولې کړې ومې شمېرلې له لس زرو پنځه سوه کمې وې یو ځل کوف پوښتنه وکړه پیسې دې بیا څه کړې شابکین وویل اوس ډیر وخت تیر دی دروغو ته پکې حاجت نشته خپل جیب ته مې واچولې ولې داسې راته ګورې تو خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول دا سم ناول دی طبي مطالعات غواړي دوی میاشتې به تیرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم پوره بې حاله ډیوه مې بله کړه او راشه که یې ګورې صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه ازما غوندې نشه ګډه وډه وارخطا وحشي لکه همدا اوس چې له دارالمجانی نه راوتلې وي راته ویې ویل پیسې مې بیرته راکړه ما خپل نظر بدل کړ که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم زه باید خپل هوسونه پوره کړم ژر کوه بې شرفه پیسې مې راکړه یوه زړه بدونکې منظره وه یو ځل کوف وویل او تا ور دې کړې شابکین وویل هو ور مې کړې ښه مې په یاد دی لس روبله د یو ځل کوف تندی تریو شو ورباندې چیغه یې کړه څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ماته نه لیکل زه خو هیڅ خبر نه شوم زه خو نا خبره پاتې شوم شابکین وویل د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه دا یې ته خبر داسې یې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و نو بیا یو ځل کوف وویل سم وایې زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم د لیکونو وخت راسره چیرته وو خو ته یو پردی وې تا له صوفیا سره څه دښمني وه تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه شابکین وویل بوریس پتروویچ ته په اوسنو معیارونو قضاوت نه شي کولی دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو مګر هغه وخت مو نظرونه بلکل نور وو اوس شاید ما هغې ته زر روبله ورکړی وای خو هغه وخت مې آن د هغه لس روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ یو بد کار وو موږ باید دا هر څه هیر کړو را ورسېدو ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده یو ځل کوف او شابکین له ګاډۍ را کوز شول په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول د ګیلاس او اکاسی لغړیونی خړ صلیبونه او د قبرونو شنی پرخی چې ور باندې پرتی کنګل شوی پرخی د سپینو زرو رنگ ورکړی وو. هغه بوی چې په هدیری کې همیشه خپور وي دلته هم وو، خوشبوی او د تازه کیندل شوی زمکی بوی. یوزل کوف وویل، زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شابکین وویل، او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا می هاویلونا ښخه ده، غواړې وی ګوري؟ دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول. په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزي یادګار په لور شابکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. ویې ویل، دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجی سر یې لمر ته وځلید. شابکین هغه ته وکتل. شابکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خبره وه. توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شابکین سکوت مات کړ، په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غمجن واوسي. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شابکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل، ولې ما ځې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونی غوټه شو، خو شابکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ورپام نه شي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصوم نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوي وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شابکین وبیني.
کائنات ځوانه شاعره ده. نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، هغه چې لمر سره مې د بی وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله. ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندگی نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای لدې جهان سره خواري نه کوم، اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 15 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړي دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزن ما یو ځای کې لوستي وو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تا سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی یې. که نه خبرې لار چا سره ډېرې دي، هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي هغوی را برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادی مې وایي مړه وایي ما شعر ولیکه، نو وایما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلې مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و کنه، ځکه ما شعر نګه ژړا وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړایي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ور نه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
دا به یو چاته ورسیږي، یو څوک یې ولولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم. که نه فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډیر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکړي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنی خو یوه صاحب داسې شوه که نه، چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم ځکه ورته وایي. شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کیږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو، مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته. او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراري خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خو رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
هو، یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي؟ که نه، یو څوک کولای شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي.
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي، دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللې لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل دا شیان، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دی ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللې ټیکنالوژۍ لفظونه دی. خو تورمان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي. د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي، یعنی دا په شاعر پورې اړه لري. څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي، بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس که یو غزل راته وای.
زه او زړه مطلی نشته، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه. خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅوک را یادیږي نه. اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سیند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه. وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې، وړ کې دي چې ورک دي په مخونو کې، نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه. خنو په پیسو لیونی څه وکړه، خنو د پیسو لیونی څه وکړه، عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګورې بریمن صاحب، یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کیږي شعر لیکي، خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي، هغه د موضوع وحدت پکې نه وي. کنه غزل دی، یو بیت یوه خبره وي، بل بیت کې بله خبره وي، نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دی متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب، دا خو دې لاشعور خبرې دي. فرزند یو چا عمر د 40 کاله، زه خپله به 40 کلن یم، په دغو 40 کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی، دا څه شیان چې تیر شوي، ښې خبرې، خرابه خبرې، خوشحالۍ، ښه خاطرات، خراب خاطرات، دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي، که په هغې کې 10 بیتونه هم وي، دغه 10 بیتونه د ده لاشعور برخه دي. مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي، بل باید د له بلې نه. مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه وویلې، کوم شعرونه مې چې وویلې، دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي. فرضاً د غزل یو باید مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم، د غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي، یا د بلې میاشتې خبره وي، یا کلنډ ویم د یو بل حالت استازیتوب وکړي، په کوم حالت کې چې زه ومه. مطلب دا ټول بیتونه چې دي، ټول شعرونه چې دي، د خبرې که متفاوتې دي، ژوند هم متفاوت ده. یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي، ښه خاطرات، خرابه خاطرات، ټول په د موږ په لاشعور کې، زموږ په ذهن کې شته. بیا چې کله موږ شعر لیکو، نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي، کوم شیان چې په موږ تیر شوي، که ښه تیر شوي، که خراب تیر شوي، هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو.
په لوبه کې یو کس روان وي، یو حد ته رسي ګټونکی کېږي، دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه ښه شي؟
حد نه لري هیواد صاحب، که حد لرلای ډیر لوی شاعران دی، هغوی به شاعري نه کوله.
نه، مقصد مې دا و کنه، البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وایي چې ته چې څومره هڅه کولای شي، هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي، داسې له عادیتوبه یې راوباسي، د ناشناتوب خواته یې بوزي. که نه یعنی دا ځینې خبرې شوي دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب، د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده، هر انسان د بل لپاره ناشنا ده. فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کړو، سره وغږیږو، سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و، یا ناشنا.
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي.
خو دا خبره زه کوم، زه وړاندې ځم، ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم، یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره، بیا به ما حد ته رسولی هغه د تا خبره، بیا به زه قانع اوسېږم. فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي همدا علت ده. کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهیږي چې دا د کاروان شعر ده، یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهیږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده، چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده. فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سعود پروت ده، یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي، یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي، نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې، خپل عروج ته رسولې، اوس نو داسې داسې شعر دي دوی په واسطه پیژندل کیږي. فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي. علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی، یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي. نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی، یعنی دوی خپله شعر شوی دي.
د شعر لیکلو لپاره تیوریکه مطالعه پکار ده، یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي؟
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي، شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی. پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم. یعنې ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم، دې برخې ته راغلی یم. هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم، همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم، نه پرې شرمېږم. د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده، نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده، هغه د احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه وه پکې.
یعنې ضرور نه ده چې
په دې ضرور نه ده، هېڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي. البته دا به زده کوي، په شعوري توګه به زده کوي او په لاشعوري توګه به بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم. فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به طبیعي کاروي، غیر طبیعي به نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدای ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري، دغه ما په طبیعي توګه کارول، یعنی غیر طبیعي مې نه ده کارولی چې ما زورته ناست یم، لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي. دا داسې داسې بیا شعر خرابیږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي،
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کیږي کنه چې یعنی موږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي، او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، د ده دی تل ته رسېدلی دی د دو خبرو. یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکه مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دي یا ولی دي؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي، خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړه کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
خو تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم.
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې د هغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو، اوس چې د ده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرضاً درمل غوندې کسان جګیږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او د هغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته یې، پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته یې، بل به هم ته یې او په بل پسې به بل ته یې. څوک به مې ویني او که نه څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او که نه څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته یې او انداز مې د مزل ته یې. چې تا را یاد کړمه پزړه کې می اول مرګ وی چې مرګ را یاد کړم پزړه کې می اول ته د تا نه مخ کې و هیله درلودله ما اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې زمونږ له خاموشه خلې خندل ته ته که خبر یې او که یې ګلابه نه یې خبر خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته او نن چې راځي یاره نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته ډیره مننه